یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا زاجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر تاسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد صاپي مختوری السلام علیکم وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په اړه اورېدلی شئ چې د انتخاباتو د خپلواکو میسون په وینا د ځینو نومونه به حذف شي او یو شمېر نوي کسان به پر لست ورزیات شي خو تر هر څه مخکې خبرونه اجمل انداوروي
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو 12 تنه سرتېري وژل شوي دي او سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ واشنګټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې دا افغان ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د ازادۍ رډیو ته ویلي دوستم د رسمي دولتي پروتوکول په ترڅ کې د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي
مذاکرات میان مان صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید بر اساس این توافق جناب مان صاحب اول ریاست جمهوری روز یک شنبه تای یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شود
تر اوسه پورې د جمهوری ریاست سرچینو په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د یو ځواکمن قومندان قیصاري نیول کېدو او کابل ته له انتقالېدو وروسته په څو ولایتونو کې د دوستم پلویانو مظاهرې وکړې او هیواد ته یې د دوستم د ستنېدو او د قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه وکړه فرهمند ویلي چې قیصاري پر خوشې کېدو هم توافق شوی پر دوستم تور دی چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره یې زور زیاتی کړی او نیول شوی قومندان ښاغلی قیصاري هم په شمال کې په خپل سره او د خلکو په زورولو تورن دی د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو 12 تنه سرتېري وژل شوي یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي نن ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ په امام الدین څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید کړی چې په ترڅ کې 12 سرتېري وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا مني چې په برید کې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمېر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي ښاغلي رحماني بیا په عین حال کې ویلي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونه هم د امام صاحب په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د کنجک په کلي کې یې درې له لاسه وتلې پوستې بیرته نیولې دي د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونه نیولې دي پکې د سرې میاشتې د مرستندوی ټولنې لوري 300 کورنیو سره مرستې شوې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې ځپلې سیمې خلک دې مرستو ته خوشاله دي خو وایي حکومت دې ورسره نورې مرستې وکړي او په سیمه کې دې د بیا رغونې چارې پیل شي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ د راوت د لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي خو دغلته د سختې جګړې له کبله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي چې ځایي خلک له دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنګټن ته د روسیې ولسمشر ته د سفر د بلنې ورکولو سپارښتنه کړې د سپینې ماڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنګټن ته وروبولي سارا سانډرز ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن څخه غوښتي چې ولسمشر پوتین ته دې دا بلنه واستوي سانډرز زیاتوي په دې اړه لام بحثونه روان دي د همدې ورځې په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې تمه لري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره دوهمه لیدنه وکړي څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پایل کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي تمه ده چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمېږي د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کېږي داسې ښکاري چې دا تحول پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغه سیمو څخه د ایراني پلو ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلوه ملیشي لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټولنیزې شبکې ټویټر له لارې یو کمپاین پیل کړی چې پکې د ماریا بوتینا د خوشې کېدو غوښتنه کیږي. ماریا بوتینا تېره اونۍ د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت او دسې په تور نیول شوې ده. دغه روسۍ تورنه ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسي رسنیو ویلي چې په واشنګټن کې د روسیې کونسلګری پرون له میرمن بوتینا سره پسندان کې لیدلې او ویلي دي چې د هغې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دا خبر
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوماندانو له لست څخه به یو شمېر کسان چې نومونه یې مخکې اعلان شوي دي لرې شي. په روسیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړ چې د دوی غوښتنې دي ومني که نه د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا مسله مو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې په تفصیل څېړلې ده. د دواړو لوریو له استازو سره مو بحث هم کړی. د روزګان مرکز ته د نږدې پرتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوې.
دا مرستې راسره وشوه چې وګونې وریجې راکړې، غوړې راکړه، لوبیا راکړه، بوره راکړه، مالګه راکړه.
دا خلک چې کورونه یې په جګړو کې وران شوي دي د نورو مرستو تمه لري. په خوست کې د حرفوي زده کړو کورسونه پیل شول.
50% چې شپېته تنه کېږي هغه خزینه او شپېته نفرې نارینه جوړي. کورس په آخر کې به هر یو شاګرد ته د هغې اړوندې حرفې مکمل بسته د افزار ورکول کېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څرنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم شایي د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون شي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ازادي راډیو ته وویل چې د ارګ او د جنرال دوستم ترمنځ یو توافقنامه لاسلیک شوې ده چې د هغې له مخې به جنرال دوستم له ترکیې څخه کابل ته ستون شي. د شاغلی فرحمن په وینا ممکن جنرال دوستم د یک شنبه پورس کابل ته راشي. جنرال عبدالرشید دوستم وروسته تر هغه له افغانستانه بهر لاړ چې په ده باندې د جوزجان پخواني والی شاغلی اشچی تور پوری کړ چې له هغه سره یې زور زیاتی کړی دی او له هغه وروسته جنرال دوستم ترکیې ته ولاړ. البته په خپله جنرال عبدالرشید دوستم ویلي وو چې د ده د ترکیې د سفر د دې لپاره ترسره شوی دی چې دی غواړي چې هلته خپل علاج وکړي. خو بیا د دغه علاج مسله ځنډنی شوله او جنرال دوستم په جلاوطني کې له یو شمېر نورو سیاسي مخالف حکومت ګوندونو سره ائتلافونه وکړل او دغه ائتلافونو په ترڅ کې دوی پر حکومت باندې فشار راوست او په وروستي کې چې د قیصر د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان ونیول شو، له هغه وروسته یو شمېر کسانو د افغانستان په شمال کې مظاهرې پیل کړې او دوی دا وویل چې جنرال دوستم باید بیرته افغانستان ته ستون شي او قیصاري هم بیرته باید له بنده خوشي شي. د جنرال دوستم د دې خبر په اړه تر دې دمه پورې د جمهوري ریاست لخوا کومه خبره نه د جنرال او بخشید جنرال دوستم د دې خبر په ارتباط چې عنایت الله بابر فرحمن د ازادي راډیو ته کړی ده تر دې د جمهوریت ریاست سنې دی ویلي. البته د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط په خو هم دغه سي اوازې خبرې شوې بي، خو دا ځل یو څه دقیقه د خبره کیږي. او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم روانه ونی وویل چې لوی سرندوالي سره د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط خبري روانه دي، ځکه چې د جنرال دوستم قضیه یو څه جنایي اړخ لري. نو معلومه شي جنرال دوستم افغانستان ته راځي او کنه راځي. په دې اړه د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې هم تفصیل دا اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نمایندانو له لیست څخه به د یو شمېر کسانو نومونه لرې شي او یو شمېر کسان چې تر اوسه پورې په لیست کې نه دي راغلي په لیست به ور زیات شي. موضوع خان محمد سیند په کابل کې تعقیب کړی دی. سیند صاحب، دغه معلومات تاسو څرنګه ترلاسه کړي؟
بلې شبر صاحب، لکه تاسو چې هم وویل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوند څه شکایتونه او اعتراضونه چې وو د دې د ارزولو هغه ابتدایي مراحل پای ته رسیدلي او د شنبې په ورځ به په هکله هغه وروستي تصامیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه تقریبا شپږ سوه اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. دوی وویل چې د تخنیکي پلوه دغه اعتراضونه ارزول شوي او سبب دغه شکایتونو ته وروستی تصمیم ونیول شي. ده دا هم وویل چې په دغه وروستي تصمیم کې به دا معلومه شي چې هغه کسان چې تورن دي د ځمکو په غصب یا د قانون په ماتولو یا سې نور جرمونو کې ښکیل دي دا او کار اسناد پی ثابت شو نو هغه به د لیست نه وایستل شي.
بله سینسب، بله سینسب، تاسو ویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به دغه ارزونه بشپړه کړي. څنګه نن بشپړه کړي؟ سبا اعلان یې او کنه نن دوی اعلان کوي؟
او شبر سب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه بلکې د شکایتونو کمیسیون، دوی ویل چې دغه ابتدایي مراحل د ارزولو پای ته رسولي او سبب یو بل پړاو ته دغه ارزونې داخليږي چې په هغې کې به هغه کسان چې پخوا د لیست نه حذف شوي امکان لري چې بیرته په لیست کې شامل شي او هغه کسان چې جرمونه پرې ثابت شي هغه به په کره توګه یعنی په وروستۍ پرېکړه به پیوشي چې د لیست نه ایستل شوي دي.
یعنی دغه تصمیم دوی، یعنی دغه لیستونه دوی سبا اعلانوي او کنه سبا هم ممکن اعلان نشي؟
نو دوی دا ویل چې سبا په وروستۍ کار کوي او دا څه نه دی ویل چې دقیقا به اعلان شي. خدای ویل چې دغه مرحله وروستي پړاو ته رسیدلې او تصمیم به په حق لونی ولشي. شبر سر، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې به درې کسان د انتخاباتي شکایتونو د غړو په توګه انتخابیږي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې نه مخکې د یو سلو دوه کسانو یو لیست جمهور رئیس ته لیږلی و چې د دې نه باید درې کسان هر ولایت ته وګماري. ښاغلي غني د دې لیست نه تر اوسه پورې 20 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه غوره کړي دي او بیا یې د انتخاباتي شکایتونو ته سپارښتنه کړې چې یو نوی لیست ترتیب کړي چې نور کسان هم وګمارل شي او دغه تشه پوره شي. بلې شي بس،
مننه سینسه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونو نیولې دي، د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لوري له 300 کورنیو سره خوراکي موادو مرسته شوې ده. د سیمې خلک که څه هم د مرستو په ترلاسه کولو خوشاله دي، خو له دولت څخه غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي ځکه چې په جګړو کې د دوی کورونه خراب شوي دي. شریف الله شرافت له ترینکوټ راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کیږي. د پنځشنبې په ورځ نه وخته د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځینې نورو کلیو کې پر 300 بیا ځای سوو کورنیو باندې خوراکي توکي وویشل سوه. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې له لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سوې 15 ورځې مخکې افغان پوځ د طالبانو له شتون څخه پاکې کړې. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤل عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په نننیو مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړی وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارو ته کومک ورسو. د درستو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک سه چې اوس پلان مهاجر شوي دي یا هجرت مجبوره دي، جنگ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
ښاغلی عبید دغه راز د پر نورو خیریه ټولنو هم غږ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړې ځپلو لاسنیوی وکړي. د ده په خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي. له دې سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سری میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دې هم ورسره وکړي. یو شمېر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا مرسته راسره وسه چې وګونې وریجې راکړې، غوړې راکړې، لوبیا راکړې، برا راکړې، مالګه راکړې، چای راکړې، سرایونه راوړ نړول، شان را د سرای سره سبوی ډیر ارچا سړی لري چې وړ نه لري، غنم نه لري. نو
جګړو خو نه دی کړی چې در بدر کړی ول دې مرسته موږ ډیر ارچا درلود. ورور لوی کښنه موږ دغه ته ناس ورور
وریجې وګونې او مالګه و دغه براو لوبیا و دا شم ډیر چم تلو شي منه تلو دی بل ماجر خلک بل ځای مړول و لا خپل شان کشتم وچ بلک سود کومه کنه وسی د مولس کمزوري زله.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې افغان پوځ تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ او دهراوت لوی لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي، چې د زیاتو سیمو خلکو ته پکښې کې مالي زیانونه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه مطالب وړاندې بیا هم راخلو، خو اوس یوه نړیواله مسله. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپین مڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلند په مرکز هلسنکی کې سره وکتل او پر یو لړ مهمو مسلو یې خبرې وکړې. له پوتین سره د ډانلډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړیو له لورې انتقادونه هم شوي دي. فرشته جلال زی موضوع تعقیب کړی دی. فرشته جانې، ټرمپ او پوتین په دقیق ډول بیا کله سره ګوري؟
و شیبر صاحب او اوریدونکو تاسو ټول ته سلامونه. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز لکه څنګه چې تا وویل، د پنجشنبې په ورځ یې پر ټویټر دا خبر لیکلی دی چې ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا ساندرز لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لپاره له خپل سلاکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې چې پوتین وروغواړي او د مني په میاشتو کې د بلنې ترتیبات ورته ونیسي. خو نور جزئیات نه دي ورکړي. سارا ساندرز پر ټویټر لیکلي چې ټرمپ او پوتین په هلسنکی کې د کتنې پر مهال موافقه کړې وه چې دواړو د امنیت شورا چارواکي به خبرې او تماسونه جاري وساتي. یوه مهمه خبر دا ده چې ټرمپ او پوتین د تیر دوشنبې په ورځ په هلسنکی کې سره وکتل، خو په دغه کتنه کې نور څوک نه وو. نو کوم معلومات چې راوتلي دي رسنیو ته، هغه هغو ترجمانانو راایستلي دي چې له دوی دواړو سره په دغه کتنه کې د ترجمانۍ دپاره ناست وو. نو معلومه نه ده چې دوی دواړو د دې میاشتې یا ورځ دقیقې کړې د دواړو ولسمشرانو کیا. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې پر ټویټر لیکلي وو چې د پوتین سره په هلسنکی کې کتنه یو فوق العاده بریالۍ وه. غویلي وو چې غواړي بیا ورسره وګوري او د هغو نظریو پر عملي کولو خبرې ورسره وکړي چې په هلسنکی کې مطرح کړي وو. خو بیا هم شي برسه ځکه چې هیڅوک چاته اجازه نه ورکړي چې په دغه ناسته کې کښېني. نو یوازې ترجمانانو چې کوم معلومات راایستلي دي.
عادتا چې مشران سره ګوري، د دوی د خبرو اجنډا معلومه وي چې په کوم موضوع به خبرې کوي. د راتلونکي کتنې په اړه چې په سپینه ماڼۍ کې به ولسمشر ټرمپ او پوتین سره ګوري، غالباً سپینه ماڼۍ ده کنه؟
وا
او د دې لیدنې کتنې اجنډا معلومه شوې ده
یا دا نه ده معلومه؟ ځکه کله چې پرون په کولرادو ایالت کې د اسپن فورم په نوم په نړیوال امنیتي غونډه کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له مشر دان کوټه څخه د پوتین او د ترامپ د بیا کتنې پوښتنه وسوه. هغه متعجب سو او ایران سو وویل چې دی نه دی خبر د ترامپ او پوتین د رواني په کتنې په اړه جزئیات نه دي خبره سوي. هغه مسایل هم چې لکه څنګه چې مخکې ویل ترامپ او پوتین په هلسنکي کې خبرې ور باندې کړي، هغه نه دي معلوم چې دقیقا دوی کومه مسله باندې خبرې کړي. جزئیات یوازې هغه دي چې ترجمانانو له ترامپ او پوتین سره په کتنه کې راایستلي او رسنیو ته ورکړي. نو نسی ویل کېدلی. کوټا په اسپن امنیتي فورم کې ویل چې دی نه دی خبر چې دواړو په هلسنکي کې څه سره ویل دي، نو د خبرو جزئیات یې هم نه دي معلوم.
او د روسیې لخوا تر اوسه پورې د دې خبرو په اړه څه ویل شي؟
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې مستقیما پر دې خبرې ونه کړې، خو د هلسنکي کتنه یې بریالۍ وبلله او وی ویل چې دوی به وګوري چې دا د هلسنکي کتنه د امریکا او د روسیې په روابطو کې نور څه پرمختګونه راوستلی سي. هغه ویل چې د دواړو ترمنځ د ارتباط دروازې خلاصې دي، خو دقیقا یې ونه ویل چې دی یا امریکا ته ځي او یا دا چې له ترامپ سره یې مشخصا پر کوم موضوعاتو خبرې کړي.
فرشته جانې، مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې لیو جالب روباټ خبره وو چې په جاپان کې جوړ شوی دی، خو اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې میشتو لسکونو وزګارو او بیکس په وزیرستانیو کډوالو ته په څلور برخو کې د کسبونو او حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې په کور دننه بېځایه شوي دي. نجیب الله الخیل له خوست له نور تفصیل سره.
په خوست کې د میشتو یو سره شلو وزیرستانوی کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي، د موټر سایکلو د ترمیم، د اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاد برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت یې د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زیډ پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید ازادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او شرایط برابر شوی دي.
دغه پروژه چې د ندی ټول د شمالي وزیرستان څخه فرغړې کډوال متمرکز ده، او 20% به دوی وي او 10% متباقي چې کوم دي هغه داخلي بيزه شوی. ټول یو سرشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي. 50% چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نفرای نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفې مکمل بسته د افزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندول چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګه د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوښي څرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین زیر شمالي وزیرستان ما کور کې هر څه راتو خو بس الحمدلله ډېر خوښه مسلور در افغانۍ امر کوي. د کار نوم ډېر خوشاله ما مختلف اوس ډېر خوښه ما د کار سنا
نمبر اتخان دا دلته زه په د موټرسایکلونو د په ورکشاپ کور کوم. دلته د یونسیار مو مخته لایا او کورم نه رولته دا پروګرام منجور شوی دا ویس الحمدلله. ان شاء الله امید لرم چې موږ په دې په خپل د کینه په حال کې او د وزګرینه وخلوش خپل کاروبار په حال کې.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو استازی ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملاً کار پیل شو.
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیقیږي. دلته هم دغه افتتاح وشوه او ان شاء الله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنې ته خپل په ملت ډېر ښه خدمت وکړي. دا ډېر مثبت ګام دی او ان شاء الله ځوانان به ډېر خوشحاله وي. په دې
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانیو کډوالو لپاره په ګلان کیمپ کې هم ورته برنامې پلي کړي. د ول د دا ډول برنامو په پلي کېدو سره به لوی خو د وزیرستانیو کډوالو لسګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بل خو به د کار مارکیټ ته ماهر کارګران وروپیژندل شي.
آزادي رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، په دې کې هم بحث لرو او هم د انتخاباتو په اړه کې راپور لرو او د خلکو نظریات مهم پکې راخستل دي. خو اوس د تخنیک ډګر ته مخه کوو. په جاپان کې یو جالب روبوټ جوړ شوی دی. په دې اړه تفصیل اسمت ساروندر کوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې لدی سره سره چې نه جنگشته نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتیدل په دغه هیواد کې په یوه ټولنیز ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې شزي ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلای شي. دغه روبوټ به $320 ټاکل شوی او لراتونکي کال به توی تا کمپنی بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي، جعلي سټیکرونه، جعلي تذکيرې ثبت شوې دي، خو بنا ان مونږ په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې نه د حل لار دغه کړکېچ انتخابات دی، باید پر وخت او شفاف رڼې ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي.
فیکا معلومات منګلې هم کڅه هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي. د انتخاباتو په تړاو سیاسي احزاب هم ځنې سرګندونی کوي چې ممکن دغه ټاکن لا درغلې یو ډکی وي. خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی، فکر نه کوم چې په دوه عمر کم وخت کې هغه وختونه چې دوی لري چې سیستم باید بایومټریک شي ورته رسیدګي وشي.
عام حکومت نه غوړي چې انتخابات شفاف تر سره شي، دل خاطر نه چې حکومت ځینې حلقات په حکومت کې شته چې هغه غوړي چې خپل کسان مجلس تل لارا پیدا کی.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو واوریدي. د دغه اوریدونکو څرګندونې په تفصیل وړاندې د زما رایا زما حق په پروګرام کې اوریدل شي. دغه پروګرام د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته ځانګړی شوی دی او دغه ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو تاسو د هرې جمعې پر ورځ اوریدل شي. تاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان په 28مې ترسره شي. خو په دې اونۍ کې د بحث موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون فشار راوست او دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه یو لړ غوښتنې وکړې. دوی د انتخاباتو پر شفافیت باندې انتقاد وکړ او همدارنګه یې وویل چې له ځنډ پرته دي د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواښ کړی و چې غوښتنه ونه منل شي راتلونکي انتخابات به تحریم کړي او حتی مخه به یې ونیسي. لیکن آیا دا ممکنه ده چې د دې انتخاباتو مخه ونیول شي؟ آیا ممکنه ده چې دغه انتخابات تحریم شي؟ د انتخابات خپلواک کمیسون څه وایي؟ د زما رایه زما حق په پروګرام کې په تفصیل تاسو د انتخاباتو د چارواکو څرګندونه هم اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د روانې اونۍ څرګندونه هم اوریدلی شئ چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو په ارتباط په جواب کې کړی دي. همدارس په دې پروګرام کې یو بحث لرو چې په دې بحث کې د دواړو خواو کسانو برخه اخیستې ده. تاسو له موږ سره پاتې شئ، وړاندې دغه پروګرام په تفصیل اوریدلی شئ.
زما رایه زما حق.
میوند ورسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
مې حاضر رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسو زموږ خبرونه په آزادي رادیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. که چیرته تاسو آزادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ، په آزادي رادیو ډاټ کام کې د آزادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته پرانستل کیږي. په دې ویب پاڼه کې تاسو هغه راپورونه لوستلی شئ چې د آزادي رادیو له لارې موږ د هغوی ژغ خپرو. تاسو د دې راپورونو متن لوستلی شئ او همدارس د آزادي رادیو ډاټ کام په پاڼه کې تاسو هغه مرکې اوریدلی شئ چې د آزادي رادیو له لارې خپری شي. ډیر کله دغه مرکې په راډیو کې د وخت کمښت له خاطره په لنډو خپرو او په ویب سایټ کې بیا په تفصیل دغه مرکې تاسو اوریدل شي. نور ډیر پزړه پوری او جالب مطالب هم په آزادي رادیو ډاټ کام کې ساسو په